نو په خېشخي دغه یو عمومي ډول ده. د حمله نور ډولونه مسته چې مثلا د ماشوم سترګره پیږي، مثلا شونډره پیږي، یو ته منګه وایو چې موزي یعنی په یو ځای کې، یا عمومي په ټول بدن کې. نو دا یو داسې حالت ده چې په دې کې کېدای شي ماشوم بې هوش شي، خپل حواس له لاسه ورکړي او شخ پاتې شي. نو دا په ډېرو کورنیو کې لیدل کېږي، دا یوازې د طبي په حالت کې نه بلکې په نورو ناروغیو کې هم مستره ترې.
اکثرا په کلیو بانډو کې کله چې ماشوم دغسې یو ډول حالت ولري، بیا هغه کورنۍ وایي چې په ده باندې اثر ناست ده او دا پیریان لري او دا باید ملا ته بوزو، تاویز واخلو. په دغه هکله تاسې لیسي نګانه څه وایې؟
دا ناروغي په طبابت کې روښانه دلایل یا اسباب یا لاملونه لري. په عمومي ډول سره موږ دغه لاملونه په درې برخو ویشو. یو دا ده چې په دماغ کې یا په مغز کې دغه د وینې جریان ګډوډي. کله چې د وینې جریان په دماغ کې ګډوډ سو، په دې حالت کې حمله منځ راتلی سي. بل دا ده چې په وینه کې د ځینو معدني موادو زیاتوالی یا کموالی هم په دماغ باندې ناوړه اغیزه کوي او په پایله کې حمله منځ راځي. مثلا په نس ناسته کې کله چې د بدن اوبه کمیږي، له دې کموالی سره د ځینو معدني موادو کمښت هم منځ راځي، لکه سودیم، پوتاشیم، ګلوکوز او داسې نور. دا چې کله کمیږي هم په دماغ باندې ناوړه اغیزه کوي او په انسان یا په ماشوم باندې کېدای شي حمله راځي. کله کله په وینه کې د معدني موادو زیاتوالی دا خپل مثلا د شکرې په ناروغۍ کې یا په نور ناروغیو کې دغه زیاتوالی هم په دماغ باندې ناوړه اغیزه کوي او کېدای شي د حملې سبب شي. درېیم لامل یې خپله په مغز یا دماغ کې د التهاب منځ ته راتګ ده، مثلا په مننجایټس کې، مثلا په انسفلایټس کې. یعنې دا هغه ناروغي دي چې خپله نه خپله دغه د دماغ غوښه یا دغه نس خپله التهابي کېږي او دا د حملې سبب کېږي.
که څه هم تاسې څه نه څه د دغه حملې په خطرونو باندې خبرې وکړې، که بیا هم داسې وزیر ته وایي چې دغه ډول حمله چې کله په ماشوم راځي او له ده سره د کورنۍ لخوا بې پروایي کېږي، په وخت باندې سي مرکز ته نه رسیږي، دا څومره خطرناک کېدلی سي؟
ډېره ښه ده. دغه د تاسو د مخکنی پوښتنې یو برخه رانه پاتې شوه، هغه دا وه چې تاسو ویلي چې دغسې ماشوم چې حمله پرې راځي د ملا طبي یا تعویز ورته اخلي. ما وویلې چې دغه حمله په طبابت کې واضح لاملونه لري. نو کله چې لامل معلوم ده نو دا درملنه هم لري. نو په همدې خاطر کله چې ماشوم باندې حمله راځي، کورنۍ باید کوشش وکړي چې دا یو روغتیایي کارکوونکي یا ډاکټر ته ورسوي. ځکه که چېرته حمله وایو که حمله تر دوو دقیقو پورې هغه خپله له منځه لاړه سي، نو دا دومره خطرناک نه ده. که حمله له دوو دقیقو نه زیاته سي، تر لس دقیقو پورې دوام وکړي، دا درملنه غواړي. او که چېرته حمله لس دقیقو نه زیاتېږي، دا په راتلونکي کې کېدای شي په مرګي یا داسې یو ناروغي ده چې هغه نو بیا په ټول عمر کې کېدای شي انسان سره ملګری وي. نو که چېرته درملنه ونه شي، په وخت او زمان سره ډاکټر ته ماشوم یې نه وړسي، بالاخره د مرګیو سبب کیږي، چې دا بیا یو معلولونکې ناروغي ده او په ټول عمر کې کېدای شي انسان سره ملګری وي.
کله چې ماشوم باندې دغه ډول حملې راځي، په خپله د حملې په وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي، څه ډول مرسته سره وکړي؟
د کورنۍ غړي باید ورخطا نه سي. دوی باید ماشوم آرام پرېږدي، ماشوم ته ټکانونه ورنه کړي، ونه خوري ماشوم، په هغه باندې اوبه پرخنه کړي، ځکه چې په دې حالت کې باید ماشوم آرام ولري او د ماشوم سر باید یو وړخته داسې مایل کی، یعنی ستون استخ سملول د ماشوم دا خطر لري. بل دا که د ماشوم په خوله کې ژاولې یا مثلا خوراکي مواد وي یا کمبلس شي وي، هغه باید ایسته کی، ځکه چې دا کېدای شي د تنفسي لارو د بندېدو سبب سي. نو په دې خطر حتی که چیرته د ماشوم په خوله کې کوم اجنبي یا کوم شی وجود مونه لري، خپله دغه لاړې د خولې مایات تا کېدای سي چې د تنفسي لارو د بندښت سبب سي. که چیرته ماشوم ستونې ستخ پروت وي، نو په همدې خاطر باید ماشوم په یو اړخ واچوي، سر یو طرف ته کوک کړي.
په داسې حالاتو کې معمولا ماشوم ډېره شدیده تبه هم لري، د تبې د درجې د راټولو لپاره څه باید وسي او دغه تبه بیا څومره خطرناکه ده؟
کله چې تبه لوړېږي، ډېره لوړه تبه مثلا د سانتیګریډ په درجو 8.15 یا 9.5 یا 10 درجه تبه، تا یعنی هغه وخت کې چې ماشوم په لاس باندې ډیر ګرم احساسیږي، ډیر تور وي، په دې حالت کې په ډیرې ماشومانو کې حمله منځ راځي. نو په دې خاطر چې حمله منځ رانه شي، نو د ماشوم تبه باید ټیټه کړئ. ټیټول د تبه کېدای شي د مایاتو په ورکولو سره، باید په لاندو ټکر باندې مساج کی. ماشوم ته باید د ډاکټر له توصیه سره سم تبه ضد درمل ورکړی سي، ترڅو تبه راکم سی او په پایله کې عمله مسترانه سی. او یو خبره بلم باید یاد ونه باسو، ځینو ماشومانو کې د کانګو ضد درمل، ځینې درمل دا د عملی سبب کی، نو په همدې خاطر باید په خپل سر درمل په ځانګړې توګه د کانګو ضد درمل باید ماشوم ته ورنه کړی سی.
آیا تاسو د دې کوم پیښې شاید هم یاست چې همدغه ډول عملی چې موږ تاسو خبرې ور باندې وکړې ماشوم تر مرګ رسولی؟
ډېرې زیاتې داسې پیښې ما په خپلو سترګو لیدلې، او دغه هر ورځ موږ په روغتونونو کې دا پیښې وینو. زموږ په روغتونونو کې که چیرته په یوه څانګه کې درې ماشومان مري، نو کېدای سي سړی ووایي چې یو ماشوم خو همدغه د حملې په بهیر کې له منځه ځي، ځکه په مینینجایټس کې حمله، په انسیفلایټس کې دغه ناروغي د هغې د دماغ په دې کې حمله، یا په تبه کې حمله ډېری وختونه د اسپیریشن یا د تنفسي لارو د بندېدو سبب کیږي، د اختناق منځته راوړي او ماشوم ضایع کیږي. داسې پیښې ډېرې زیاتې دي.
کله چې تاسو پوښتنه کړې بیا د مرګ لامل څه و، همدا حمله وه که د کورنۍ بې پروایي بیا په خپل سر درملنه کړې یا په وخت ډاکټر ته رسولی، ډېر لامل یې څه کېدلی سي؟
ډېر لاملونه تاخیر یا ځنډ د ماشوم په رسولو کې روغتون ته یا ډاکټر ته، ځکه د حملې ضد درمل موږ داسې دوا لرو چې د ورید له لارې او حتی د مقعد له لارې ماشوم ته په بیړې سره ورکول کیږي، ځکه د حملې په وخت درملنه د ماشوم ژوند او مړینې سرنوشت ټاکي.
نو په داسې حالات کې تاسو کورنۍ ته څه لارښوونه لرئ کله چې خدای مکړه ماشوم همدغسې به حملې سره مخ کیږي څه وکړي؟
هره کورنۍ باید په دې وپوهیږي چې زما ډیر نږدې روغتیایي مرکز چیرته واقع ده، یا ډیر نږدې روغتیایي کارکوونکی زما په گاوند کې کوم ځای کې، ځکه که بدی باندې وپوهیږي د هر ناروغۍ په ترڅ کې په ځانګړې توګه د حملې په وخت کې کېدای سي ماشوم یا ناروغ همغلته ورسوي او په وخت او زمانه درمل نه وسي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، خیر
اوسه. تاسو نام ډېره مننه، بریالي اوسئ.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر متولي یونسی خبري واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله
عزتمند اوریدونکو سلام، آیا تاسو په خپل کورنۍ کې بیکار لرئ؟
بله، د سیند نخ نخ زکل رو چې کورن زمنګ ورور وراره اوخه ماما زوی کاکا زوی هغه په الحال دولس در لس کسان لسان سره ته په کور کې ناستي، چې دغه سرنوشت او دغه بیکاری ګورم من دا به ست تشویش تر.
بیکاری کورنۍ او ټولنې ته کوم ستونزې پیښوي؟
ټولنه ته خامخا مشکلات جوړیږي. سړی چې بیکاره سو خامخا یو غلا، یو اختطاف، یا یو قتل باندې لاس پورې کی، یا هیڅ نه سی هغه نشه یي توکو یا مخدره موادو باندې مخه کوي، او کور کلی کې چې دی بیکاره ګرځي په کوڅو کې زیاتره خلک تانه ورکی چې مثلا تا تعلیم وکړه، تا تحصیل وکړه.
دا درېمې درجې هیوادونو اکثره کورنۍ له بیکارۍ ځورېږي. دا بیکاري د دوی کورنۍ او چاپیریال څومره زیانمنوي او حل لارې چارې څه دي؟ په نننۍ خبرونه کې مو همدا موضوع څېړلې. زه مریم توخیم او تاسو ته د کور کلی خبرونه وړاندې کوم. هیله ده تر پایه را سره مل اوسئ. بیکاري په ټولنه کې د بدمرغۍ او بې برخې توب سبب ګرځي، ځکه چې که خلک د ژوندانه د پرمخ بیولو او د هغه د اړتیا وړ شیانو د موندلو لپاره کار ونه کړي، هرومرو له ستونزو سره مخ کیږي. ځکه خو اکثره وایي چې له بیکاره خدای بیزاره، یا بیکاری د وو ناروغیو مور ده. د افغاني ټولنې په اکثره کورونو کې بیکار اشخاص شته چې په کورنۍ کې منفي اغیزې ښیندلي. د لغمان اوسیدونکی مولوي رضوان الله وایي چې په کورنۍ کې بیکاره اشخاص زیات دي.
بله، د سیند نخ نخ زکه لرو چې موږ د دینه دوه درې کاله وړاندې څلور کاله وړاندې موږ فارغین ورکړي دي. د کورن زمونږ ورور وراره اوخه ماما زوی کاکا زوی هغه په الحال دولس در لس کسان لسان سره ته په کور کې ناستي، چې دغه سرنوشت او دغه بیکاری ګورم. هغه د داسې یو نالوست سړی په سیر باندې په چوک کې ولاړ ده، هغه کار کوي، هغه سیمټ پورته کوي، هغه شګه پورته کوي. د هغو حل چې دا روان محصلین چې په درس په جریان کې دي، دوی ګوري د دې په زده کړه باندې ډېر بد تاثیر کړی. زمونږ زمنگ په حال پروانه بد تاثیر کړي، د کورنۍ پروانه بد تاثیر کړي، داسې بد تاثیر کړي حتی منګې هیجانې کړي چې اوس منګې سره څه وکړو. که دا فارغېږي هم پندغه سرنوشت پاخته نو منګې د ډېرو ستونزو سره مخامخ. هر شپه چې دی کله د کار نه ستړي راځي، دی لاس په تڼا کې ګریوانه شکېدلی، په خیرن په بد حال، هغه محاصل چې هغه په دې توقع باندې زه به د دولت یو مهم غړی سم، د دې دپاره مې تعلیم کړی ده، د ولس دپاره یو مهم شخص وګرځم خدمت دپاره. چې بیرته کله راځي ګوري چې هغه مور سره جنگ کوي، ورور سره جنگ کوي، موږ ورته خفه یو، نو دغه ډېر بد ستونزه ده.
نعیم امیری بیا هغه ځوان دی چې د حقوقو له پوهنځي څخه